ځای غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اته لنګار چې تیر کال پندکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بل و.
رڼایي لږ سره پیدا شو به له دې چا ته کور کې وایم بایسکل مې راوخت تر کلینیک مې ځان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغلو چې اتو بجې هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډیر شو که هغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر شوی. خو رسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ماته ویل ته پندکسې
د انګار بخت بیدارو چې خوشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بی غوري له وجې مري. دا خصوص سیدونکې سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري له وجې یو پخه غوسه شو.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تداوي په خصوص کې بیا فعال نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو ال دې ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
ځینې ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته دار خکاری چې چاته وایي زدا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وایي او هم داسې په ځانې تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا سه خلق مالی دلی دی چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دی چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا غ اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مې روغوي ورسره ورو د سرطان طرف به ولای دا عمره کړی دی په کار خدا سه د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغیا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې دا کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي دا ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري، هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
که غواړئ د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړی دی.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی تپو تلاش کوي او وګرځي کوم خاصه نتیجه لازم نش راوړلای. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر دی ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نکي او هار او ننګ دی نکي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغه سي امراض او سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی، چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدید دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لالارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې لمخې د ولسی جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې اته نفر د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1398 کال د هوت په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوذ او احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلې تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوې تعدیل بیا حذف شي. خود ولسی جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرح وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړې؟ آیا دا طرحه به د ولسی جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، خرغلی ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس ته قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده له بده مرغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راواقع شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمي مادې پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري. نو دغه هیئت چار فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کړي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل لکه څنګه چې په دریګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدل. نو په دې معنی کتنه نشي کېدل. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرح وړاندې کوي نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ته چې د اصلاحات لپاره کوم طرح وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم د جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم د ولسی جرګې بلا خره هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چاره وسته، دا اصلاح بل ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته یا بل ملي شورا راوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به هر ولسی جرګه برازي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون د قید خیده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي،
نور مواد چې تعدیل شي ونیم شي هغه کېدلی شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایی پړاو ټول کړی دی. دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي، د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د لپاره اړتیا شته او هغه د هغې د پر لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی اوسي او خپل هغه نهایی مرحله پورې کړی اوسي، دې لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسئلہ استاد، دلته د خلکو ټولنیز مسائل او سنځه هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، خنه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنه کومره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 سره تاسو 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهه باندې ګورو، او دا د پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کوم پرېکړه کېږي او کوم فیصله چې راخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره، د یو غیر قانوني عمل لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې دیو خو حکومتولي اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کیږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد وسیږي. نو طبي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونه به سره مخالفت کوي. او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یاد سمیدي وودنه په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسائل جوړو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسائل ډیر مطرح دي. ولسی جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسی جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه شي دوی د حقوقي نگاهي موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکړي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقپوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، بنان حقوقپوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نورو مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ سلسله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع ستر شوی ماته ښکاري. نو هغه نه خو د فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته، موږ د قانون ته رجوع کوو، وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دغه سلويخ کلن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان تجیل لپاره هڅه کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو موږ وګشي او د دې وش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنګ داد چې د ولسی درګي یو شمیر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي تاسو ګورئ دا یو محدود شمیر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسی درګي حق ده په دې شکل نه ده د حالات مرمه کې چې دوی بل اخر نور خلق ته فادر دی هغه غونډه هیوادونه دا سیاسي رنګ شو دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده افغان د کلمه د ملت یو ادرس پتو ګمنګ نړیوال مری کله چې موږ په نړۍ په تاریخ کې پنړې کې موږ د افغان ملت پتو ګم مشورې غونډه بیا د ولسیږي دغه پردیپال وکیلانو هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري
حقوقي کارپوه د په هنتون استاد سید خالد سادات له تسری رمضان
مننه تشکر
خیالی زلمی پیغلے بچاتا ور بلونا جھوڑ دینا مرگی موڑا گلا لی زلمی کلی نہ خیالی و خیالی زلمی پیغلے بچاتا ور بلونا جھوڑ دینا پیغلے بچاتا ور بلونا جھوڑ دینا پیغلے بچاتا ور بلونا جوڑوینا پیغلے بچاتا ور بلونا جوڑوینا